لاس پجیشوی احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم په تخنیکی برخه کې تای روشن را سره مستن دوی دی وړاندې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو او ناټو اندیشنې در سره شریکو خلومړی خبرونه تر سبا پوری به کابل ته نږدې 3000 امریکایي سرتیری ورسی شي د ملګرو ملتو سرمنشي پر طالبانو شغ وکړ چې جګړې ودروي او د اروپایي خبریالانو فدراسیون د افغانستان د رسنیو د کارکونکو د پناور کولو د پروګرامونو د پراختیا غوښتنه وکړه د خبرونو تفصیل د زرګونو نویو امریکایي ځواکونو له ډلې څخه چې افغانستان ته روان دي لومړی ډله کابل ته ورسېده د امریکا د دفاع وزارت وین جان کربی وای نږدې 3000 پوځیان به تر سبا پورې په کابل کې وي او دا سرتیری به له افغانستانه د امریکا د سفارت د کارکونکو د خوندي سلو په چارو کې مرسته وکړي امریکایي پوځیان په داس وخت کې کابل ته روان دي چې طالبانو په روسي ورځو کې خپل بریدونه زیات کړي دي او د هرات او کندهار ښارونو په ګډون د یو شمېر ولایتونو مرکزونه نیولي دي جان کربی وویل طالبان هڅه کوي چې د کابل رابطه له نورو ولایتونو سره قطع کړي خو داسې ښکاري چې کابل په لنډ وخت کې له ګواډ سره مخامخ نه دی بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو له انتقادونو سره مخامخ دی چې ولې ځواکونه له افغانستانه وایستل په سنا کې د اقلیت مشر مچ مکانل پرون وویل لا هم ناوخته نه دی چې کابل د طالبانو له بریده وساتو نو د طالبانو د پرمختګ مخه باید امریکا ژر تر ژره د هوایي بریدونو له لارې ونیسي او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش پر طالبانو ژغ کړی دی چې له جګړو لاس واخلي او د سولې له خبرو سره یوځای شي انټونی ګوتیرش په خپل ټویټر کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په هغو سیمو کې چې د طالبانو نیولې دي اندېښنه ښکاره کړې ده د حملې کلی دي چې د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې دی او د جګړو له امله ډېر ملکیان وژل کیږي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د دې جګړې قربانیان دي شغل ګوتیرش په افغانستان کې له ټولو شکیلو ډلو هیله کړې ده چې د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر خپل مسؤلیتونه ادا کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یوناما او د دې سازمان د بشري حقوقو د ادارې د یو ګډ راپور لمخې چې تیر میاشت خپور شو د روان 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د روانې لسیزې د بل هر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله په افغانستان کې زیات ښځې او ماشومان مړه او ټپیان شوي دي ټاکل شوی دی چې یو شمېر افغانان نن د چک جمهوریت په پلازمېنه پراګ کې د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره وکړي تر دې مخکې افغانانو په ناروی سویډن جرمني اتریش بریتانیا او یو شمېر نورو اروپایي هیوادو کې مظاهره کړې وې او پاکستان یې تورن کړی و چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي چک جمهوریت له هغو اروپایي هیوادونو څخه دی چې دلته د افغانانو شمېر کم دی او محدود شمېر افغانان پکې د کډوالو په توګه منل شوی دی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وای د بحران په وړاندې د ملاتړ یو ټیم په سمدسي افغانستان ته واستوي هاي کوماس پرون په افغانستان کې د طالبانو پراخو حملو ته د اشاره په ترڅ کې خبريالانو ته وویل
موږ به پر روانو څو ورځو کې په کابل کې د جرمني د سفارت د کارکونکو شمیر تر ټولو ټیټې کچې ته ورسو او سمدستي به کابل ته د بحران پر مهال د ملاتړ یو ټیم ولیږو څو د هغو تدابیرو په اساس چې موافقه پرې شوې له موږ سره د امنیتي اقداماتو په پراخولو او تطبیق کې مرسته وکړي
جرمنی ځواکونه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره په کندوز کې دیرو او له افغانستانه د ټولو جرمنی ځواکونو د وټولو بهیر په تیر جون میاشت کې پایته ورسید په تیرو دوه لسیزو کې شاوخوا یو نیم لګه جرمنی سرتیرو وخت په وخت د افغانستان په پوځي ماموریت کې ګډون وکړ چې په دې ترڅ کې 950 پوځیان وژل شوی دی د اروپای خبريالانو فدراسیون په جرمني او هالند کې د دې فدراسیون لسمه ایزو دفترونو سره خپل ژغ خبر کړي او د اروپای ټولنې لغړو هیوادو غوښتري چې د افغان خبريالانو او د افغانستان د رسنیو د کارکونکو لپاره د سیاسي پناه د ویزو پروګرامونه زیات کړي آی اف جی پرون په بیان کې چې د دې ادارې پر وې پاڼه خبر شو د افغان خبريالانو د ملاتړ لنړیوال کمپاین څخه چې د اگست په 14 نیټه پیل شو خپل ملاتړ اعلان کړ د اروپای خبريالانو د فدراسیون د راپور لمخې اوس مهال په افغانستان کې ل 1200 زیات خبريالانو او د رسنیو کارکونکو خپل دندې له لاس ورکړې دي او زیات شمېر تر ګواښلاندې دي ای اف جی ویل دي چې د جګړو له پراخېدو سره او د افغانستان پر جنو سیمو د طالبانو له ولکې وروسته یو زیات شمېر رسنۍ بندې شوې دي د بلاروس یوې محکمې پرون د یوې خپلواکې آنلاین خبری شبکې ویب پاڼې د افراطي ویب پاڼو په توګه ونومولې. د زرکله ډاټ آی او په نوم خبری ویب پاڼه تیره میاشت د توت ډاټ بای د خپلواکې آنلاین خبری شبکې د خبریالانو لخوا جوړه شوې وه، خو د بلاروس حکومت د دې شبکې چې ډېر پلویان لري بانکي حسابونه بند کړي دي او د هغې یو شمېر کارکوونکي له مالیاتو د تیښتې په تور نیولي دي. توت ډاټ بای یو لډیرو منلو ویب پاڼه وه چې په بلاروس کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو د ځپلو په اړه راپورونه خپرول. په بلاروس کې د ولسمشۍ پروسرشن انتخابات چې د الکساندر لوکاشینکا د واکمنۍ موده یې تمدید کړه له بېسارو اعتراضونو سره مخامخ شول. لوکاشینکا چې له 1994 کال راهیسې تر اوسه په بلاروس کې واکمن دی خپل سیاسي مخالفان سخت ځپلي دي. دواړو خبری ویب سایټونو په یو بیان کې اعلان کړی چې د محکمې د دې حکم په وړاندې باید استیناف غوښتنه وکړي. د دې ویب پاڼو چلوونکو ویلي چې دوی هیڅ کومه غلطي نه ده کړې او ژمنه یې کړې ده چې له بهره به خپل کار ته دوام ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپتوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې ستاسو لپاره سندرې لرو، خو اوس د افغانستان په اړه یو مطلب. ملګرو ملتو، ناټو او بریتانیا د افغانستان پر حالاتو اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په ارکې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د افغان حکومت د بې واکه کېدو غوښتنه کړې، خو ولسمشر اشرف غني او په شمال کې د جنبش او جمعیت مشرانو د طالبانو په وړاندې د مقاومت ژمنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د افغانستان په ښارونو کې د جګړو د دوام په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې ډول جګړو عواقب به ډیر خطرناک وي. طالبانو په تیرو څوونیو کې د چټک پرمختګ په ترڅ کې د افغانستان له نیمایي د زیاتو ولایتونو مرکزونه ونیول. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفن دویاریچ پرون جمعه په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې وویل په ښارونو کې جګړه به یو ناورین وي. دویاریچ زیاته کړه چې ملګرو ملتونو لالمخ کې په کندهار او لشکرګاه ښارونو کې د ملکي وګړو پر ژوند د ښاري جګړو د اغیز یادونه کړې. نو اوس په کابل کې د دې ډول جګړو تصور کولای شي. خو د سرمنشي ویان زیاته کړه چې ملګري ملتونه د محل له افغانستانه د خپل ماموریت د ایستلو پلان نه لري او خپل فعالیت ته به دوام ورکړي. بلخوا د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان او سیمه کې له خپلو متحدانو سره ګډ کار وکړي څو افغانستان یو ځل بیا د پخوا په څیر د تروریستانو په ځاله بدل نشي. ښاغلی جانسن پرون په لندن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې لویدیز باید په روان حالت کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي.
هغه څه چې باید وکړو دا دی چې افغانستان ته به شانه اړو، بلکې د امنیت شورا د غړي او داسې یو هیواد په توګه چې د سیمې په ستراتیژیک راتلونکي کې ډیر زیات شکیل یو، باید له خپلو شریکانو سره ګډ کار وکړو څو دا یقین ترلاسه شي چې د افغانستان حکومت باید پرې نشړو چې دا هیواد یو ځل بیا د تروریزم په ډګر بدل شي.
پاین هلکې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې پر ملکی وګړو د حملو، هدفي وژنو او نورو جدي سرغړونو په ګډون د طالبانو د حملو له کبله د رامنځته شوي تشدد له کبله سخت اندېښنه لري. ستولتنبرګ پرون جمعه د شمالي اتلانتیک د شورا له غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې ناټو به په کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکړي او زیاته کړه طالبان باید پوښی چې که افغانستان په زور ونیسي نو نړیواله ټولنه به په رسمیت ونه پیژني. د ستولتنبرګ په بیان کې راغلی دی چې ناتو د افغانستان د کړکیچ سیاسي حل ته ژمنه ده. په همدې حال کې په شمال کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش او له اسلامي جمعیت څخه د جلا شوې ډلې مشر عطا محمد نور اعلان کړی چې د طالبانو پر ضد مقاومت ته به دوام ورکړي. په یو بیان کې چې د مارشال دوستم پر رسمي فیسبوک باندې خبر شوې راغلي دي چې دواړو مشرانو د بلخ له والي، د شاهین قول اردو له قومندان او د دې ولایت له امنیتي چارواکو سره پرون په یو غونډه کې په شمال او په تیرا په بلخ او د فاریاب په مرکز میمنه کې د طالبانو پر ضد د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسی مقاومت پر همغږي او یووالي ټینګار وکړ. اتا محمد نور او مارشال دوستم چې دونی ملسیزه په شمال کې د طالبانو پر ضد خونړی جګړه کړې دي، ژمنه کړې چې د خپل وینو تر روستي څاڅکې پورې به مقاومت ته دوام ورکړي. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې د طالبانو پر ضد د مقاومت او ولسی پاتسونوالو د ځواکونو مشري به جنرال عطا محمد نور کوي او مارشال دوستم به هم پر ټولو عملیاتو او د جګړې پر کرخو څار کوي. د امنیتي دفاعي ځواکونو، ولسی پاتسونوالو او هوایي ځواک په چارو کې به سلام مشورې ورکوي. طالبانو د جنبش او جمعیت د اعلان پر وړاندې تون غبرګون وښود. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو پر وړاندې د مخالفت نتیجه به د دوی لپاره درنه پریوزي.
دوی خبرو ته نه حاضرېږي، اوس هم د زور خبرې کوي. نو دا د ملت پریکړه ده، نه ده ملت دوی مخه نیسي، دوی خپل سری ته څوک نه پرېږدي. ډېر لنډ وخت کې به تاسې وویني سي په دغه خبرو به دوی پښیمانه وي، یا به په ځوان پښیمانه کېږي، او یا به د خلکو له تصمیم سره مخ کېږي، او په مرګ به د دوی چاره کېږي، او ولس به د دوی له شر نه خلاصېږي.
له دې مخکې ولسمشر اشرف غني هم د طالبانو پر وړاندې د ډله ییز مقاومت اعلان کړی و. د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح پرون په ارګ کې له یوې امنیتي غونډې وروسته پر فیسبوک ولیکل چې دولت به د وحشت او ابو جهل د لښکر پر وړاندې ودرېږي، او د دې یرغل پر وړاندې د ملي مقاومت ملاتړ به په ټول ځواک سره وکړي. په ارګ کې سرچینو ازادۍ رادیو ته ویل د طالبانو پر وړاندې د مقاومت پریکړه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو له افغان حکومت څخه د قدرت د بې قید او شرط سپارلو غوښتنه وکړه. دو سرچینو چې د موضوع د حساسیت لکبله نه غواړي نمونه افشا شي، پرون جمعه ازادۍ رادیو ته ویل ولسمشر غني او نور افغان مشران د سولې خبرو او د سیاسي حل هرې بڼې ته ژمن دي، خو وایي چې د حکومت استعفا به په هیواد کې ګډوډۍ ته لاره پرانیزي، نو ځکه پریکړه یې کړې چې مقاومت به کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سجر راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام درو. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې خبرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو. د ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان په وروستي وضعیت، روانو جنگ چکړو او د سولې په نامعلوم برخلیک لیکنی او تبصرې کړي دي. د ورځپاڼو تاسو ما همکار کتنه کوي.
هشت صبح لیکلي نیم ولایتونه طالبانو نیولي، لسکونه زره کورنۍ د جګړو له امله له خپلو مینو بې ځایه سوي دي چې ډیری یې بې سرپناه دي. د البسي او وسایلو په ګډون روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او په ناوړه حالات کې شپې ورځې سبا کوي. په سرمقاله کې راغلي خو له دې سره سره هم بیا د جګړې ښکېلو غاړو جګړه نه ده هېره کړې، او له خپل اړخه په مقاومت باندې ټینګار کوي، او د سولې او ملي پخلاینې خبرې خو بیخي ورکې دي. د لیکوال په باور تیرې نږدې درې نیمې میاشتې د طالبانو او دولت او دغه شان د عامو خلکو لپاره سختې وې. د جګړې له امله زرګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته، د خلکو کورونه ویجاړ شول، او بزګرانو هم خپل اصلات راټول نه سوکړای. لیکوال ټینګار کوي چې جګړه د حل لاره نه ده، د جګړې دوام کولای سي نور بشري او انساني ناورین هم رامنځته کړي. پر جګړې ټینګار د دوړو خو په ګټه نه ده، او خلک نور ترې ستړي سوي دي. په سرمقاله کې یادونه شوې چې دولت او طالبان د افغاني ټولنې یو واقعیت دی. د یو لوري حذف د بل د بقا په معنا نه ده، دوړو خو به باید د یو بل په وجودي واقعیتونو باندې اعتراف فوکری. د سرمقالې په پا پای کې راغلي طالبان او دولت باید د هواد ملي ګټې په پا پام کې ونیسي، او سولې ته مخه کړي څو افغانستان کې یو تلپاتې سولې ټینګسي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي طالبانو ته د ولایتونو د سپارلو پروژه نږدې د بشپړېدو په حال کې ده، چې د لیکوال په باور دولتي چارواکي هم د ولایتونو د سپارلو په پروژه کې شامل دي چې یو په بل پسې طالبانو ته سپارل کیږي، او افغان ځواکونه په ډراماتیک توګه په شاته کوي. په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې عبدالله عبدالله په قطر کې د سولې په خبرو بوخت دی. د ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا اوربن او موقت ادارې د راتګ په طرح بحث روان دی. لیکوال لیکي که ښاغلي غني استعفا ورنه کړي، د جګړې لمن به پراخ او زیان به عامو خلکو او دولتي تاسیساتو ته واوړي. اطلاعات روز ورځپاڼې لیکلي د سولې په اړه له میاشتو میاشتو پټو بحثونو وروسته اوس هم د سولې خبرې پڅې روانې دي، او برخلیک یې نامعلوم دی. په سرمقاله کې یادونه شوې دا په داسې حال کې ده چې د سیمو ولایتونو او ولسوالیو سقوط